السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د جدي یا مرغومی 15 او د جنوري 15 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی چې د وینزویلا پر ځول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشې توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته لیږدول شوې چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویا بیا به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یوه مرکه کې چې پرون د جنوري په 4 خبره شو ویلي که هغه یعنی د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویا بیا پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویا بیا. ټرمپ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د جنوري په 4 کین ارخي رودریګیز د وینزویلا د سرپرستۍ ولسمشر په توګه ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې دوی به بیا هیڅکله غلامان نشي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت له فدراسیون سره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لارو پر خلاصون خبرې کړې دي. دغه خونه پرون یک شنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو یو آنلاین غونډه کې وروستۍ وضعیت څېړلې ده. په خبرپاڼه کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د مشر عاطف اکرام په حواله راغلي چې د بندرونو تړل د دواړو هیوادونو په زیان کار دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې نږدې 3 مخکې د دواړو هیوادونو د پولیساتو تر جګړې وروسته وتړل شوې. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې دواړو لورو ته سوداګرو د لارو د بندوالي له کبله درانه زیانونه ګاللي. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي تر هغو چې پاکستاني لوری د دغې لارې د دایمي خلاصون ژمنې ورنکړي لارې به خلاصې نه کړي. په ایران کې پیل شوی مظاهره اتمې ورځ ته وغځېده. راپورونه او خبرې شوی ویډیوګانې ښیي چې تیر شپه هم په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي. له پولیسو سره د خوډاب راپورونه هم خپاره شوي. په ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو ساچمۍ ګولۍ او اوښکې بهونکي ګاز کاروي. د هرانا په نوم د ایران د بشري فعالانو یوې مجموعه ویلي د اعتراضونو له پایل راهیسې لږ تر لږه 15 وژل شوي. اعتراضونه تیره یک شنبه د ایراني ریالو د بې ساري ښکته کېدو له کبله تهران کې پیل او لمنې نورو ښارونو ته وغځېده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي کیف به دغه اونۍ د روسیې د جګړې د چټکې پای ته رسونې په هدف له اروپایي متحدانو سره دوه غونډې ولري. لومړنۍ غونډه د فرانسې، جرمني او بریتانیا په ګډون د اروپایي هیوادونو د لوی درستیزانو د چې نن دوشنبه د اوکراین په کوربتوب ترسره کیږي. دویمه غونډه سبا سه شنبه د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون په کوربتوب جوړیږي چې د ماکرون په ټکو اروپایي مشران به د اوکراین د امنیت لپاره په خیژمنې پکې وکړي. زلنسکي تر دواړو غونډو مخکې ویلي هیواد هر ډول احتمالاتو ته چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز د کیف د ښاروال ویتالی کلیچکو په حواله ویلي چې تیره شپه هم روسیې پر کیف هوایي بریدونه کړي. د دغو بریدونو د احتمالي زیانونو راپور لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې زلزله ځپلی وای په خیمو کې د ژمي سړې هوا ته پات دی او ژوند تریخ دی.
ماشومان خو هغه سړې یو سړې خیمه کې ژوند نور بلول شي. ماشومان په یو سنت نازک کمی په دې خاطر د سینه بغل او خیر او تبو زکام او د شان ماشومان بریښ.
افغان متقاعدین هم وای چې ژمي ستونزې څو برابر کړي.
اقتصادی مشکلات دغه ژمی اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي.
افغان او پاکستانی سوداګرو پرون د لارو پر احتمالي خلاصون خبرې کړې او ویلي دي چې غونډه به دوام ولري.
دوړو فدریشن نه دا فیصله کو چې موږ ټیوزډے باندې نیکست میټینګ کوو په بارډر باندې بل مشافه تر خم بارډر باندې
او ټاکل شوی د وینزویلا پر زول شوی مشر نن د نیویارک به محکمې ته حاضر شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړیدو لکبلې ستونزې ډیر شوی وای چې په خیمو کې ژوند تریخ دی. دا کورنۍ چې کورونې د اگست یو درشمې په زلزله کې ویجاړ شوی وای چې ماشومان او په خو مر لرونکي ډیر کسان په ناروغیو باندې اخته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تازه یونیسف ویلی چې په کونړ کې د حرارت درجه له صفر نه ښکته شوې او زلزله ځپلی په همدې سړه هوا کې تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې اورو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلی وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسیدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن شوی دی. هغه کسان چې کورونا یې د اگست په یو درسمه په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې خواوا ښه سړه ده او فعلا خیمو کې اوسېږو. زموږ کلي کې فقط دوه کورونه چې لږ ترمیم ته ضرورت لري هغوی ترمیم کړل. خپلو کورونو ته تللي دي موټر خلک تر اوسه خیمو کې اوسېږي. ماشومان خو هوا چې سړه یا سړه خیمه کې اوسېږي نه اور بلولی شي. ماشومان خو یو څه نه څه نازه کمی په دې خاطر دغه سینه بغل او ټوخی او تبه او زکام او دغه شیان ماشومانو کې ډېر بېخي زیات دي. داسې وایه چې روغ ماشومان به ډېر نش برابر دي دومره کم.
په ورته وخت کې د کونړ ولایت د دیواګل ولسوالۍ د ورک کلي اوسېدونکی حسن جان چې د تیر کال د اگست د 13 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړه شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنې مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسب سرپناه د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري.
خیمو کې اوبه را نوځي کورونه وران دي او کورونه زمونږ جوړ نه دي. نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو. د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته دي.
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي پر اتاق سره د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي.
د زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې او هوا سړه شوې ده. د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی. که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلي او توشک موشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی. د موسم د بدلېدو دوسره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوې دي او زکام بېخي عادي شوی دی ورسره تبې دي ماشومان باندې زنانه هم دغه تکلیفونه کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر صفر ښکته شوې او هغه کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي. یونیسف د یکشنبه په ورځ د جنوري په 4مه په یو پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلي ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري. د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 13مه نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول. شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول. له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمي د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 4.9% اغیزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودیجې ته اړتیا ده.
و موریدل چې سړې هوا په کونړ کې د زلزله زپلو ستونزې زیاتې کړي او ژوند ورتريخ کړي. دا یوازې زلزله زپلې نه دي چې له ناچارۍ څخه سر ټکوي. په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي چې د ژمي پر رسیدو سره یې اقتصادي ستونزې لا زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنۍ اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي که څه هم د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پایل خبر ورکړی، خو وایي چې لا یې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وورو.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړي ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړي خو اوس له پامه غورځول شوي. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقونو د ورکړې ژمنه کړي خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د ژمي اوس په جریان کې د بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دی. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شه ازادي راډیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کې چې زه سینو بغلی د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا فرز وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د ډیر شو ادارو لپاره په 500 پړاوونو کې پیل شوه. دی وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2000 کارکونکو د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکی او نظامی متقاعدینو شمیر لیو لک او یا زرو زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وز شوې دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستې دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وخیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یوم نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې چا جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحقیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13 په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامی متقاعدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش لمخې د ځانګړي محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز للاري او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي. خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکونکو ته چې ومري له 15 کلونو زیات شوی او یا هم سلویخ کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 13 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان او پاکستان سوداګر پرون د لارو پر احتمالي خلاصون او ورته نورو مسلو سره جرګه شوی وو. دا چې دوی په دې خبراترو کې چې په انلاین ډول تر سره شوی وي څه ویل شوی دي څه مسایلو باندې بحث شوی د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان پرون د همدې غونډې وروسته د پاکستان د سوداګری خونې له مرستيال سید جواد حسین کاظمی سره دا مرکه کړې ده.
نو ډیر مننه سید جواد حسین کاظمی صاحب. کمشال لیډو تم دا وسر چې دغه چاچا غډونو کو سوک سوک پکیو د دوه ورو خو کراته مو وی بیا د مهمه پرکو په حالو خبره کو.
نن د ناستې کې فدریشن اف پاکستان چمبر اف کامرس انډستری صدر عاطف اکرام شیخ صاحب، زینټیڈ بزنس گروپ چیف ایس ایم تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کورم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چیرے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حلیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندہار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، اگے سارا ان ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ ہو دے کے دا معاملات حل شو انشاءاللہ، چا اگے خپل حکومت سارا خبروں کو اجازت ہو اگے تو زمون فیڈریشن پریزیڈنٹ خپل باب اقتدار سارا خبرے اکڑے سے وہی دا چو تجارت سے دے دا معیشت سے دے دا ملک تری غرے نو خام خا دے سارا تا دوال ملکوں یو اگا کشیدگی سے کمو اگا کم شو مونگا خپل
صرف
افغانستان کا
ٹھیک تصر د دین وړاندې کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نشو اوس کوم داسې اسباب و چې دا دومره دغه چې دا خبره وره ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام او دا چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو شو او سرویس پرووایډرز شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے ٹول گختو چا تجارت روٹ بانے کی گی لگیا چاہ دے روان چی ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار سے مسئلہ کم جائے کہ راشی مال تبیا ڈیر سی جنا
بولی ٹھیک تھا سر. او پدی بانے سر باقاعدہ اعلامیہ حکومت لخوا کل پور جاری دا پاکستان حکومت لخوا دا شاند افغانستان دا خارجہ وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹیوزڈے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھ چ کل فائنڈنگ را لے مونگ حکومت نے پیش کو چاہیے جوائنٹ ڈکلریشن اوکے
ٹھیک تو پدی ٹیوزڈے باندې سیم کانسٹی چې سلیکٹ ډیر مال بوړ را وړ یا خو دې خو کنه صرف ملاقات ته پټ نه
انشاء الله اتمن اتمن نه ملاقات ته کوشش ودا کو چې مونږ کولاو
ٹھیک ته جی ٹھیک ته
مونږ اتمن دا کوشش وای
د پاکستان د سوداګرۍ خونې مرستيال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنېږو. اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوې چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي. دا جوړه د نشه یي توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق له تورونو سره مخامخ ده. مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دیلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بیه به پرې کړي. ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په 12 مخبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشره هغه څه ونکړي چې سم دی هغه به لویه بیه پرې کړي، ان له مادرو څخه هم لویه بیه. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخې رودریګز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه لټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅکله غلامان نشي. بل لورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوي عملیاتو نوي جزئیات هم خپاره کړي. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیستې وه. ویل شوي چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوي. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغو چې په وینزویلا کې د واک خوندي مناسب او ځیرک انتقال ترسره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا د دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریز برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی، خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیسو لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیات شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او رزنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیه پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارو نه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولې او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د غلطه د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوي چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوي کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیه د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی. د ترکیه د حکومت د ادارې ویلي و چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوی ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې ل 2,000,000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکول افغانان وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي و چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3 لک افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږکال 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیې، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، ورو ورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوی یو روسي راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې سره د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز کرنې شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریزه برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 95 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی یو بیا زره تنه خوده لیده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راحل وویل
دلته په بازارونو کې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له خدماتو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونې و بل ستونزه وه. نو دا چې په داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت ته مده کېږي چې تر 2 میګاواټه پورې المریزه برېښنا برابر کی دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پراختیا کې ډیر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیر برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسم خپل هټۍ تفعال کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کم برکتوس نه وتلې. مخکې چې کوم برکو افاته سلوخ افغاني باندې وو دا برکوس دی ورکوي په 28 افغاني باندې، کارخونه ته ورکوي په 28 افغاني باندې ورکوي. ټول مهمه خبره دا ده چې د چاپیریال لپاره د برک فالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اوالې خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلیږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر وویل
کوشش هم ده سه انتقالي لاین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر صورت لګل سو دي. کوشش ته دي کو سه پسور لسو 15 کال کې انتقالي لاین دی وارداتي برېښنا پکتیکا ته دي کار هم شروع کو.
یاد دیوی که څام د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردګ او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوی برېښنا سره وصل شوی، خو پکتیکا ولایت طبیعي یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره للمریض برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنی او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
سلام و صبح بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 15 جدی سال 1404 خورشیدی و 5 ماه جنوری سال 2026 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری فنی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز چند خبر. در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه در یک محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این زوج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامات این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان در مورد بازگشایی بنادر میان دو کشور گفتگو کرده است. این اتاق در اعلامیه روز یکشنبه گفت که دو طرف در یک نشست آنلاین گفتگو کردند. در اعلامیه به نقل سید کریم هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آمده است که مسدود بودن بنادر به زیان اقتصاد و تجارت دو کشور است. او روی بازگشایی بنادر تاکید کرده است. در ادامه آمده که عاطف اکرام رئیس فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع پاکستان نیز مسدود بودن بنادر را به ضرر دو کشور دانسته است. گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش مسدود شدند. مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان قبلا گفته بودند که به دلیل بسته شدن این گذرگاه ها تاجران هر دو کشور زیانهای سنگین را متحمل شدند. اعتراضات در ایران برای هشتمین روز متوالی ادامه یافت. گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی از ادامه اعتراضات در شهرهای متعدد حکایت می کند. از درگیری با نیروهای امنیتی نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش ها درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش به ویژه در شهر ایلام شدید بوده، تا جایی که نیروهای امنیتی به شفاخانه امام خمینی در این شهر یورش برده و معترضان را تعقیب کردند. ویدیوها نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به سوی معترضان با تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. بر اساس آماری که توسط هرانا مجموعه فعالان حقوق بشر ایران ارائه شده است، دست کم 15 معترض در جریان 7 روز اول اعتراضات کشته شدند. هرانا روز یکشنبه در هشتمین روز اعتراضات نوشت که در جریان اعتراضات دست کم 582 تن دستگیر شدند. مقام های ایرانی تا کنون در این باره چیز نگفتند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف با متحدان اروپایی در دو نشست به امید تسریع پایان جنگ روسیه علیه اوکراین در این هفته اشتراک میکند. اوکراین امروز دوشنبه میزبان لوی دریستیزان کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا خواهد بود. این سه کشور از حامیان کلیدی کیف به حساب می آیند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه از رهبران اروپایی در نشست در پاریس میزبانی خواهد کرد. به گفته مکرون، حامیان کیف تعهدات قاطع در مورد امنیت اوکراین خواهند سپرد. زلینسکی پیش از هر دو نشست گفت که کشورش برای هر احتمال آماده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از ویتالی کلیچکو شاروال کیف امروز گزارش داد که روسیه شب گذشته حملات هوایی بر کیف انجام داده است. درباره تلفات احتمالی این حملات هنوز گزارش نشده. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زمستان و سرد شدن هوا با مشکلات زلزله زدگان در کنر افزوده.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده. به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم.
آنسو متقاعدین در افغانستان میگن که با فرارسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادیشان بیشتر شده.
جان تقاوتی معلوم است نکس تقاوتی میده. زمستان آمد سینه بغل شدید آمی اگم شد هستم.
هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ به سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور، اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. و ادامه اعتراضهای مردمی در ایران.
به مرور اعتراضها گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراضها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراضها نبودن پیوستند به این اعتراضها.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها که خانه هایشان در زلزله 31 آگست ویران شده میگن کودکان و بزرگسالان همه بیمار شدن و اگر کمک های فوری نرسد وضعیت هر روز وخیمتر خواهد شد. از سوی دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفته درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر رسیده و خانواده هایی که در زلزله های اخیر خانه های خود را از دست دادن در سرما میخوابند. بیشتر در این گزارش.
شماره از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط، یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر، به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواخ سړه ده فعلاً خیمه.
در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها بسر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان، باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 اگست از دست داده میگوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبران نوزی، کورونا اوراندی او کورونا زمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها به سر می بریم.
از سوی دیگر نصیر احمد، یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر، نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرا رسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
دو زلزله زپل وضعیت تر مخ کنه هم دسی سخت حالت ته پدی روان دي چې جمعه
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر صفر درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرما شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 اگست 2025 در شرق افغانستان، به ویژه در ولایت کنر، نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با فرا رسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از عدم پرداخت حقوقشان شکایت می‌کنند و می‌گویند که با رسیدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است. همکارم با شماری از متقاعدین صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
شماری از متقاعدین می گویند که عدم پرداخت حقوق تقاعدی زندگیشان را به گونه جدی تحت تاثیر قرار داده و آنان توان تامین نیازهای اولیه زندگی به ویژه در فصل زمستان را از دست دادند. آنان می گویند که سالها در ادارات دولتی خدمت کردند، اما اکنون در دوران کهولت به فراموشی سپرده شدند. جان محمد، یکی از متقاعدین با عضو شورای متقاعدین در زون شرق، روز یکشنبه 4 جنوری در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود وعده‌های مکرر حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده است.
وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. مشکلات اقتصادی دارند. زمستان است. این بیچاره ها نه غذا دارند و نه لباس. بعضی ها خانه های خود را فروختند. حالا نه خانه دارند و نه مواد سوخت. اکنون با مشکلات روزمره زندگی روبرو هستند. من هم متقاعد هستم و با همین مشکلات دست و پنجه نرم می کنم.
در همین حال یک معلم متقاعد که نخست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حتی توان پرداخت هزینه های تداوی خود را ندارد.
جان تقاعدی معلوم است نه که تقاعدی میده. زمستان آمد، سینه بغل شدید هم یک ماشو دستم. از دیگه مسائل زندگی اون به خودتان به هم اگه معلوم است که چی حال است.
این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان حدود 10 روز پیش اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده است. به گفته این وزارت، حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شمار از آنان این حقوق پرداخت شده است. اما بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان، شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170,000 نفر است. مسئولان این انجمن میگویند که با وجود آغاز روند پرداخت حقوق متقاعدین، شیوه و میکانیزم تطبیق آن به گونه است که بخش بزرگی از متقاعدین عملاً از دریافت حقوق خود محروم محروم می شوند و تنها شمارنده که مستحق شناخته می شوند. افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نو دلته مشکل داده چې دی هغه د تقاعد دی پیسې
مشکلات این است که پولی را که به نام پول تقاعد در زمان برحالی وضع شده جمع میکنن و بعد میپرسن که چند سال حقوق گرفته ای. پولی را که قبلا گرفته شده از پول تقاعد منفی میکنن. به این شکل به متقاعدین هیچ چیز باقی نمیماند. تنها حدود 10-20% متقاعدین ممکن است مستحق شناخته شوند. در غیر آن هر کس که در زمان جمهوریت حتی 2 سال هم حقوق تقاعد گرفته باشد مستحق شناخته
نمیشود. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در خزان سال 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند. با آن هم وزارت مالی حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. با این حال شمار از متقاعدینی که حقوقشان را دریافت کردند پیش از این در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مبلغ پرداخت شده کمتر از حق واقعیشان بوده است. عبدالقیوم ناصر سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان در مورد این شکایت ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. حقوق تقاعد پولی است که به کارمندان پیشین دولت پس از رسیدن به سن 65 سالگی یا پس از 40 سال خدمت پرداخت می شود. در صورت درگذشت فرد متقاعد این حقوق به همسر او و سپس تا سن 18 سالگی به فرزندانش پرداخت می شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نظر است نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا و همسرش امروز دوشنبه 15 جدی در محکمه فدرال نیویورک حاضر شوند. این ازدواج با اتهامات تروریسم مواد مخدر و قاچاق کوکائین به ایالات متحده روبرو هستند. مادورو و همسرش در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی روز شنبه در شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا دستگیر و پس از انتقال به نیویورک به یک توقیفگاه آمریکا منتقل شدند که تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با دلسی رودریگز سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا و سایر مقامهای این کشور هشدار داد که اگر با آمریکا همکاری نکنند بهای سنگین خواهند پرداخت. آقای ترامپ در مصاحبه با روزنامه اتلانتیک که روز یکشنبه منتشر شد گفت اگر رئیس جمهور سرپرست ونزوئلا عمل درستی را انجام ندهد بهای بزرگی را خواهد پرداخت حتی بیشتر از مادورو. این اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده در حال مطرح می شود که رودریگز چپگرا پیش از تعیین شدن به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ونزوئلا عملیات آمریکا در کاراکاس را نقص منشور ملل متحد دانست. یک جنرال ارشد آمریکایی گفته که از 150 تیاره در عملیات نظامی علیه مادورو استفاده شده است. گفته شده که این عملیات پس از ماها آمادگی اجرا شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه در فلوریدا گفت که آمریکا به گونه موقت تا زمانی که یک گذار امن مناسب و سنجیده در ونزوئلا انجام شود این کشور را اداره خواهد کرد. روسیه، ایران و برخی دیگر متحدین ونزوئلا و شماری از دموکراتان در آمریکا اقدام نظامی ایالات متحده در کاراکاس را محکوم کردند، اما شهروندان ونزوئلا در تبعید از آن استقبال کردند.
بیشتر از خبر
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر در باره دستگیری شماری از مهاجران افغان در ترکیه برایتان در گزارش میگیم. اکنون ادامه تظاهرات مردمی در ایران. این اعتراض ها برای 8 روز متوالی ادامه یافت و وارد نهمین روز شد. این اعتراض ها به دلیل سقوط بی سابقه ارزش تومان در برابر دلار در تهران آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. از کشته شدن و بازداشت معترضان نیز گزارش شده. فرشته نگاه در این مورد با الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفتگو کرده و نخست پرسیده که اعتراضات به کدام شهرها گسترش یافته.
یک شنبه هشتمین روز است از اعتراضات. به مرور اعتراضات گسترش پیدا کرد. در پایان شب هفتم اعتراض‌ها، یعنی شنبه شب، بسیاری از شهرهایی که حتی از قبل در اعتراض نبودن پیوستن به این اعتراض‌ها. بسیاری از شهرها هستن، اگر بخوایم بخشش رو نام ببریم، در تهران منطقه مختلفی که درگیر اعتراض‌ها شدن بیشتر شد. اول یک محله بود، بعد شد 5 تا 6 محله تهران درگیر اعتراض‌ها شدن و مردم در جای مختلف حضور پیدا می‌کنن، شعار میدن، درگیر میشن با نیروهای امنیتی. در خرم‌آباد، کرمانشاه، فیروزآباد، قشقایی، محلات، اصفهان، آبدانان، جوین، ایلام، گشسالان، بجنورد، مشهد، همدان، شیراز، کازرون، یاسوج، اینها عمده شهرهایی است که شاید اعتراض بودن. خب ولی خب کم و زیاد داره در این شهرها. بعضی شهرها بعضی فقط حضور هست، شعار هست، بعضی شهرها درگیری هست، بعضی شهرها کشته دادن.
کدام شهرها درگیری صورت گرفته و همچنان گزارش ها از کشته شدن معترضا هم است؟ در کل واکنش نهادهای امنیتی و دولتی ایران به اعتراض ها چی بوده؟
نهادهای امنیتی نگاه امنیتی دارن به این اعتراض ها. حتی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اختشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اختشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. برخورد این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوته است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فر رو تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها همه از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشار در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اختشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه های خارج از کشور.
درخواست معترضات چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد
آیا
چیز گفته؟
به اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در راحت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاری نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن.
این علاوه میشه بر انباشت خواسته های گذشته، مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواسته های مطرح شده، در تظاهرات دو سال قبلش خواسته های مطرح شده، اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر خامنه‌ای، این همه جا داره سر داده میشه، اینکه این آخرین نبرد خامنه‌ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه‌ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواستهای معیشتی دارن خواستهای برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواستهای مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
گفتگوی بود با الیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، درباره ادامه اعتراضات مردمی در ایران.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از مهاجران افغان فاقد اسناد در ترکیه میگویند که نگرانی هایشان در ماهای اخیر به دلیل احتمال بازداشت و توقیف از سوی پلیس ترکیه بیشتر شده. آنان گفتند نمی توانند به راحتی برای کار یا تامین نیازهای روزمره از خانه های خود بیرون شوند. این در حال است که به تازگی شماری از رسانه های ترکی گزارش دادند که پلیس ترکیه ده ها مهاجر افغان را بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
شماره از مهاجران افغان ساکن ترکیه می گویند که از ترس بازداشت، توقیف و اخراج نمی توانند براحتی از خانه هایشان بیرون شوند. با گفته آنان اخیراً پلیس ترکیه روند بازداشت و توقیف مهاجران افغان فاقد اسناد را شدت داده است. سردار احمدزه، یک مهاجر افغان مقیم استانبول، روز یک شنبه 4 جنوری در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نن سبا ترکیه که دی افغانانو
وضعیت مهاجران افغان در ترکیه این روزها بسیار خراب است. کسانی که اسناد ندارند حتی نمی توانند از خانه بیرون شوند. پلیس هر جا که آنان را پیدا کند بازداشت می کند، حتی به محل های کار سر می زند و آنان را به کمپ های دیپورت منتقل می سازد.
او می گوید که درست پیش یکی از دوستانش که اسناد قانونی اقامت نداشت و از راه های غیر قانونی خود را به استانبول رسانده بود، از سوی پلیس بازداشت شده و اکنون در توقیف به سر می برد. پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان و افزایش بیکاری و فقر در این کشور، شمار از افغانها در جستجوی کار از مسیرهای دشوار و مرگبار تلاش می کنند از طریق ایران و سپس ترکیه خود را به کشورهای اروپایی برسانند. برخی دیگر نیز به دلایل آنچه که مشکلات سیاسی و امنیتی خواندند افغانستان را ترک کردند. یک خبرنگار پیشین افغان مقیم ترکیه که نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود میگوید که در آن کشور با خطر اخراج و در داخل افغانستان با تهدید مرگ روبروست.
بازگشت ما به وطن برای من تنها دشوار بلکه ناممکن است. با وجودی هم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم که این وضعیت خیلی نگران کننده است.
شبکه تیارتی ترکیه روز جمعه 2 جنوری گزارش داده است که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در ادامه بر اساس گزارش اداره مبارزه با قاچاق مهاجر و بخش گذرگاه‌های مرزی فرماندهی پلیس شهر دیاربکر آمده که در جریان عملیات مبارزه با قاچاق مهاجر، این افغان‌ها که در داخل یک تانکر فاضلاب متصل به یک لاری پنهان شده بودند، شناسایی و بازداشت شدند. گزارش افزوده که پلیس فرایند بازگرداندن این مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده و 5 مظنون که در انتقال غیرقانونی این افراد دست داشتند بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه در روز پیش گزارش داد که در سال 2025 بیش از 42,000 پناهجوی افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور بازداشت شدند. در ماه‌های اخیر بازداشت افغان‌ها در ترکیه در حال افزایش یافته است که ایران و پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج اجباری افغان‌ها را تسریع کردند و هر روز هزاران تن از این دو کشور اخراج و به افغانستان بازگردانده می‌شوند. حکومت طالبان پیش از این اخراج دست جمعی افغان‌ها سایر کشورها را محکوم و تأکید کرده که زمینه بازگشت با عزت آنان فراهم شود. ذبیح‌الله مجاهد خنگوین حکومت اخیراً در صفحه ایکس خود نوشت که در سال 2025 2,800,000 افغان از سایر کشورها به افغانستان بازگشتند. حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه به شمول زنان و بازگشت کنندگان در افغانستان تأمین است. سازمان عفو بین الملل اما در اواخر ماه قوس در گزارش گفت که با وجود مستندسازی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان، شماری از کشورها از جمله ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، جرمنی و اتریش همچنان تلاش میکنند افغانها را به کشوری بازگردانند که در آن نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در برابر زنان و دختران جریان دارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com